درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او زه مجاهد جواد يم د ډیوا ډاکټر زنګړی اونیزه خبرونه د پدی خبرونه کې تل هڅه کوي چې په مهمه روغتي مسالې باندې خبري وکړو او داسې یو مسله چې د خبرونه په وګدو کې په ډاکټر صاحبان راولو او په دې اړه خبري وکړي تر څو د هغوی له پوهې زده کړې او تجربو څخه موږ تاسو ټول ګټه واخلو او په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. درنو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې وپراتونکو سو شبو کې له موږ سره زموږ د خبرونې دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم ملګری کیږي او بیا به نن موږ په ډیابټس چې په طبابت کې ورته ډیابټس میلیټس یا د شکر ناروغي یا د شوګر ناروغي په دې باندې به خبرې کوو. سو میاشت مخته هم په دې باندې غږېدلی وو ولې په دې میاشت کې په نړۍ کې څو ورځې مخکې په دې اړه زیات کمپاینونه کېدل او دغه ورځ په ځانګړې توګه لمانځل کېدله. نو له همدې امله مو له ډاکټر صاحب سیمه سره په مشورې داسې وټاکل چې په دې باندې له خیره سره نورې هم خبرې وکړو. په دې اړه مو پر فیسبوک پاڼه باندې هم لوردونکو سره معلومات شریک کړي دي او فکر کوم چې یو شمېر قدرمن اوریدونکو هلته ځینې پوښتنې هم کړي دي او موږ به هم هڅه کوو چې له دغو پوښتنو نه هم یو څه واخلو او په ورته وخت کې زه او ډاکټر صاحب سیمه به هم ترې پوښتنې لرو او په ورته وخت کې تاسو بیا کولی شئ د خبرونې په اوږدو کې له سټډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او له موږ سره په دې خبرونه کې مل شئ او ملګری شئ او که چیرته په دې اړه کومه ځانګړې پوښتنه لري نو هم له موږ سره یې شریکولی شئ. د دې خبرونې په اوږدو کې به له موږ سره قدرمن میلمه هم ملګری کیږي. که چیرته ډاکټر صاحب راشي نو په خبرونې به پیل کوو او د دې ناروغي پر بېلابېلو اړخونو باندې به خبرې کوو چې دا څه ډول یا ناروغي ده. که چیرته له تاسو نه ځینې برخې هېرې شوې وي نو بیا به مو په یاد سي اسباب یې څه دي، نښې نښانې یې څه دي او دغه ډول د مخنیوي لارې چارې څه دي. که درملنه ونه شي څه ناوړه پایلې به ترې رامنځته شي او همدا ډول هڅه به وکړو. که چیرته د خبرونې وخت موږ ته اجازه راکړي چې د دې ناروغۍ پر ماشومانو کې په حامله میندو کې هم په دې اړه خبرې وکړو. په یو کال کې په ټوله نړۍ کې تقریبا 415 میلیونه پیښې په دې اړه ثبت شوې دي په ټوله نړۍ کې چې 415 میلیونه نو ډېره یوه غټه شمېره ده چې بیا له دغې ډلې څخه 1.5 تر 5 میلیونه کسانو پورې هر کال یعنی په هر کال کې 1.5 تر 5 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله په نړۍ کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي چې دا ډېره یوه لویه شمېره ده. او بیا به په دې هم وغږیږو چې دغه ناروغي څو ډولونه لري او په هر بیلابیل ډول باندې به یې خبرې وکړو په ورته وخت کې به تر څو چې د خبرونې میلمانه راځي. زه به تاسو ته زموږ د سټډیو ټلیفون شمېرې هم یو ځل در یادې کړم. که چیرته تاسو پاڼه ولرئ او قلم ولرئ نو هم له ځان سره لیکلی شئ. 001202205003. او که غواړئ په وړیا توګه په مفت کې خبرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0800 999 00. درنو قدرمن اوریدونکو یوه لنډه شان دمه اخلو او بیا هم راځو له تاسو سره به په دې ناروغي باندې خبرې کوو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو درنو قدرمن اوریدونکو موږ د خبرونې پروډیوسر سمینه جان هڅه کوي چې په دې خبرونه کې زموږ دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم ملګری شي. کېدای شي زموږ په دې برخه کې یو څه تخنیکي ستونزې لا تر اوسه هم په دې باندې نه یو توانېدلی چې څه ډول دوی موږ سره په خبرونه کې ځان سره ملګري کړو. خو نن موږ هڅه کوو که چېرته ډاکټر صاحبان راشي، موږ به نن د شکرې یا شوګر په ناروغي باندې خبرې کوو چې ډیر زیات بیلابیل اسباب لري. یو شمیر ډولونه یې له ډولونو څخه ځینې یې داسې دي چې په ارثي توګه هم رامنځته کیږي، کیدای شي د چا په والدینو کې، په مور او پلار کې، یا دغه ډول په نیا نیکه یا د کورنۍ په نورو غړو کې دغه ناروغي تیره شوې وي. نو په دغو ډول کسانو کې د دې ناروغۍ چانس زیات وي. بیا دغه ډول کسان باید څه وکړي، څه ډول خواړه وخوري، خپل وزن څه ډول کنټرول کړي، او دوی ته به هم ډاکټر صاحبان بیا مشورې ورکوي. په نښو نښانو باندې به هم بیا غږیږو له خیره سره چې د شکرې یا د ډیابیټس د ناروغۍ هغه تر ټولو مهمې او غټې نښې نښانې څه دي. که چیرته د ډاکټر صاحبانو په وینا که چیرته په یوه ناروغ کې درې غټې نښې نښانې وموندل شي چې تشو متیازو ته ژر ژر ولاړ شي، ژر ژر وږی شي، ډیر خواړه وخوري، په چې طبابت کې خپلې اصطلاحګانې ورته کارول کیږي، نو دا د دې ناروغۍ په غټو نښو نښانو کې راځي. ښه، له نیکه مرغه نور به زه په دې اړه خبرې نه کوم. له نیکه مرغه ډاکټر صاحب شریف الله شرافت له موږ سره ملګری شوی، دوی په هندوستان کې په اندوکراینولوژي او ډیابیټولوژي برخه کې زده کړې کړې دي او سب سپیشلایزیشن یې کړی دی او یو تکړه ډاکټر دی. دا مهال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې جلال آباد ښار کې خپل شخصي کلینیک لري او په دې برخه کې د ناروغانو درملنه کوي. ډاکټر صاحب شریف الله شرافت، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
مننه جناب جواد صاحب، خوشحاله شوم چې تاسو غږ مو واورېده. خالد په سپېشل نامو جناب جواد صاحب، تاسو ته، تاسو همکارانو او تاسو د رسنۍ له طریقې ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان، سلامونه ته علیک. او ډاکټر صاحب نیکه مرغه، ډی خوشاله یو چې تاسو موږ سره راستې، ځکه په همدې برخه کې مو ځنګړې زده کړې کړې دي. کاوردونکو ته دې پیل کو راځي چې شکر یا چې موږ کوزه پښتونخوا کې پښتانه ورته شوګر یا ډیابیټس تاسو ډاکټر صاحب ورته وایي، دا څه ډول ناروغي ده یا تاسو ډیابیټس څه ډول تعریفوي، څه ډول یې پیژنئ دا ناروغي؟
جناب جواد صاحب، مخکې د دینه چې تاسو پښتنې ته جواب درکم، غواړم یو لنډه تفسیره د ډیابیټیز یا د شکرې د ناروغي په اړوند درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سمه ده، په سترګو مهرباني.
د شکرې ناروغي چې په کوزه پښتونخوا کې تاسو د خبرې په تایید د شوګر ناروغي ورته وایي، نن په نړۍ کې د عمده صحي پرابلم په حیث یو پیژندل شوی ناروغي ده او دا د ټاپ اے ګروپینګ ډیزیز په قطار کې و شامل ناروغي ده. په دې معنی سره چې د ټاپ اے ګروپینګ ډیزیز په قطار کې و شامل ناروغي ده، په دې معنی سره هغه تخمین چې هغه د 2000 کال څخه په خوا د دغه ناروغي د انسیډنس یا د وفاتو په ارتباط باندې شوی او نن په خلاف د هغه تحقیقاتو څو چنده د دې په هغه وفاتو کې زیاتواله راغله. یعنی موږ داسې وایو چې تقریبا د نړۍ په خوا 100 میلیون څخه کم خلک د ډیابیټ په ناروغي یا د شکرې په ناروغي اخته وو، او 2015 کال کې د دغه ناروغي وقعات تقریبا د نړۍ په سطحه 450 میلیون ته پورته شوی و، چې همدغه تخمین د 2040 کال لپاره تقریبا 242 میلیون اټکل شوی دی، چې دا تقریبا د نړۍ 100 نفر په شکر باندې اخته راځي.
ها، یعنی په هر یو لاسو کسانو کې یو کس کې دی شي په شکر ناروغي باندې اخته شي، همداسې کنه؟
سل کې څه ده نن نه تحقیق امدا وړاندې نه کوي چې یو لسم نفر په نړۍ کې فعلاً په ډیابیټ یا د شکرې په ناروغي باندې اخته او دغه ناروغي خرن جوړي. خو په 2040 کال کې دغه تناسب ممکن یو پلس طرح کا تشیمانا لسم نفر پنړی کی د ډیابټیز یا د شکرې په ناروغي باندې اخته وي.
په دې باندې په بیل بیل اړخونو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب. وبخې تاسو خبرې پرې کړې. دا خو کسان د شکر یا د شوګر په ناروغي باندې اخته کسان چې د ډاکټر صاحبانو سپارښتنې او درملنه او د هر څه په پام کې ونیسي نو تر ډیر زیات وخت پر عمر کولی شي. نه غواړو چې هغوی وډار سي خو د دا سپارښتنې او د مشورې ډاکټر صاحبانو ته باید غوږ کیږي. ولې په نړۍ کې یو شمېر خلک د دې ناروغۍ نه هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي کنه ډاکټر صاحب؟
جناب جواد صاحب ډیر دقیق او پوښتنه ده. ډیابټیز زه یو ځل بیا وایم چې دا د نړۍ په سر ته یو دومره صحي پرابلم په هیڅ پیژندل شوی ناروغي ده. په دې معنی چې دغه ناروغي د دماغي سختي، لندوالي، قلبي حملاتو، د ګردو د عدم اکتفایي یا رینا فیلیر چې ورته موږ وایو، او یا د ګردو لمنځه تګ، او یا په پخو کې د زخمونو د رامنځته کېدو، حتی د پخو د قطع کېدو، د جنسي طاقت لمنځه تګ، او په مجموع کې د ډیرو زیاتو ناخوالو د رامنځته کېدو یو مهم لامل دی. حتی کتابونه په یو ځای کې داسې وایي چې د شکرې په ناروغۍ اخته ناروغان درې چنده د هاسپټلایزیشن یا په دې معنا د بستر کېدو چانس ډیر زیات لري. په شفخانه کې بستر کېدو لپاره کاندید دي نسبت غیر ډیابټیک مریضانو ته. او همدارنګه یو بل احصایا دا وایي چې هغه ناروغان چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي د هغوی عمر نسبت د نورو ناروغانو لس کاله کم اټکل شوی ده.
ها ها. نو درنو قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پایه پورې واوري. لنیکه مرغه مونږ سره ډاکټر صاحب شریف الله شرافت ملګری دی له جلال آباد ښار نه. دوی په دې برخه کې ځانګړي زده کړې کړې دي. که تاسو سره هم پښتنې وي لمونږ سره یې شریکولی سي د دې ناروغۍ په اړه په بیلابیلو اړخونو باندې. که خدای نه خسته په کورنۍ کې یا خپله دغه ناروغي ولري نو هم تاسو سره کېدی شي نورې زیاتې پوښتنې هغه هم له ډاکټر صاحب نه کولی سي او په دې خپرونه کې لمونږ سره ونډه او برخه اخیستی سي. ډاکټر صاحب په دې ناروغۍ باندې به خبرې کوو چې دا ناروغي څه ډول ناروغي ده، له څه نه رامنځته کېږي. زه فقط دایمي همکارې ډاکټر صاحب سایمې ته ورځم، زه هغې ته هرکلی وایم. هغه هم اوس لمونږ سره ملګرې شوې ده. ډاکټر صاحب سایمې خپرونې ته په خیر راغلي، ستړي مشي. ها ډاکټر صاحب سایمې په ډیره بخنه سره غږ دې سم نه راځي. نو کېدی شي یا ته د خپل ځای لږ ذره بدل کې، او کچیر ته غوږی یا هیډفون دی اچولی هغه اخواته کې، او زه نه پوهېږم چې ولې دې تاسو خبرې موږ په هیڅ صورت ونه اورېدل.
السلام علیکم.
اوس سم سره غږ مو بیخي نه نه خدا خان.
السلام علیکم. ډیره مننه ډاکټر صاحب، هر کله
وایم کور ودان مننه. نو ډاکټر صاحب خو اول خو لتا نه مننه کوم. او ډاکټر صاحب شرافت خو په دې اړه په ارزښت باندې ډیر زیات وغږېده. لا تر اوسه پورې د ناروغۍ په تعریف او ډیفینیشن او د څه ډول ناروغي ده، څه ډول اسباب دي، په دې باندې نه وغږېدلې. نو ښه ده چې ته هم راسره یې. لږ زره کپ ته په دغه اړخ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې دا خو په دې روانه میاشت کې په نړۍ کې په دې اړه ډېر کمپاینونه هم کېدل کنه. نو ځکه موږ د دې خبرونې لپاره دا مسله وټاکله که لږ اوردونکو ته په دې اړه لږ معلومات ورکړي.
بالکل صحیح جواب. نو موږ اکثر دا پروګرام کله هم موضوع ګورو، نو خاص کر چې دا کومه میاشت د لپاره یو خاص ورځ چې کوم د ټول دنیا کې مانځل کیږي. اوس نو د ډاکټر صاحب ما خو پورا خبر نه اوریدلې، خو چې اخري کمې خبرې هغه وکړې کوم چې د دې څومره یعنی شمېره زیاتېږي خلکو کې لګیا دی په پوره دنیا کې. نه صرف یعنی دا داسې نه ده چې د یو علاقې بیماري ده، په پوره دنیا کې څومره هم خلک دي هغه د دې مرض نه بچ نه دي. او هغه بیا وجوهات چې یعنی یو مرض یې هغه مخنیوی وشي که نه، یعنی دوی دپاره هر میاشت تقریبا نومبر چې کوم میاشت ده یو ورځ خو خاص د دې دپاره، خو خلک چې کوم دی هغه هفتی هفتی دې باندې پروګرامونه کوي. خلک راغواړي خاص کر چې کوم دی د دوایان دي هغه استعمال یا هغه باندې ډېر زیات هغه باندې اویرنس یا د آګاهي پروګرامونه کېږي. او ډېر زیات ضروري دی څنګه چې ډاکټر صاحب لږ رڼا عوام چې ولا چې صرف د شوګر مرض دا نه چې یو کس د شوګر مرض وي، شو خدای چې دا یو ټول عمر دپاره بیمار ډېر شو کال کې یو کس دا مرض ولګېږي، نو شپېته کاله پنځه شپېته کاله یعنی څومره چې هغه عمر به کوي هغه کل دا مرض به هغه سره هغه ټول ژوند به هغه سره موجود وي. دا یعنې دا ختمېږي نه، د دې داسې مستقل علاج نشته چې یعنې خلکو یې مرض خراب شو دلې مې خلک ټیک شو د شوګر دغه چې څه علاج نشته.
بالکل
خبره بیا د دې یعنې څومره چې موږ هغه نه کوو صحیح توګه باندې موږ د دې پام ونه کړو نو بیا کم د دې نه چې کوم مسلې جوړې وي کوم کمپلیکیشن بیا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم په ځان واچول لګا د خپل کټ کې د لوبایل جوړې ده سترګې اړندې ده ګردو خرابې ده د زړه بيماري کې ده یعنی د جسم هر برخه باندې دا اثر کوي او هغه اکثر تا د جسم یو معذوري ورکوي ورته نو دا دې له سره دې کې آگاهي ډېره زیاته ضروري ده د شوګر مرض لپاره ولې چې دې بیماری علاج آگاهی ده چې هغه څومره خپل ځان نه خبریږي چې ما د بیماری د علاج چې کوم دی خوراک له لحاظ سره څنګه دی دوایي خوړل له لحاظ سره څنګه دی ورزش له لحاظ سره څنګه دی او د ځان کې نښې نښانې لیدل لکه مثال هغه ته د سترګو دغه یو مسله راځي چې هغه خبر وي دا مسله ما ته یې د غاښونو دا مسله راځي وړی بولي چې دا مسله راځي نو دا یو غټ خبرې نشاندهي هم کېدلی شي چې هغه ته مسله هم پېښېدلی شي نو دا له لحاظ سره د شوګر مرض ټولو کې غټ چې کم د دې علاج دی هغه آگاهي دی چې څومره مریض د خپل ځان نه خپل بیماري نه خبر وي
ډاکټر صاحب
په دې معنی چې دا میکروبي ناروغي نه ده، دا د خوږې یا د لبلبي مصرف رسیدل په وجود کې په دغه ناروغۍ کې کمیږي. په دې معنی سره چې څومره اندازه چې مریض ګلوکوز اخلي بیرته په مصرف نه رسیږي، د په وینه کې د ګلوکوز یا د قند سویه لوړیږي. دا برخلاف د انتاني ناروغیو دا یو استقلابی ناروغي ده او په دغه ناروغي کې اومده او اساسي نقطه زما په نظر هغه ده چې په دې کې مریض خپل خواږه په مصرف نشي رسولی چې دغه لپاره مختلف دلایل دي چې هغه ولې یو مریض خپل دغه لبلبه په مصرف نشي رسولی. هغه چې اومده او اساسي نظر زما په فکر باندې دا ده چې زیاتره خلک خو هغه په داسې حالت کې چې فزیکي فعالیت داوی ډیر زیات او او نن هغوی په ښار کې نشتي او دغه په ښار کې نشتوالی د دې باعث ګرځېدلې چې د فزیکي فعالیت محدود شي او د فزیکي فعالیت په محدودیت سره د دې په وینه کې د ګلوکوز سویه لوړیږي او نه شي کولای مصرف ورسوي. دوهم عمده فکتور د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو لپاره هغه چاغوالی دی. دغه مریضان زیاتره زموږ دي هغه چاغ دي او د یعنی د ډوډۍ اخیستنې اندازه ډېره زیاته ده نسبت نورمال خلکو ته. نو په دې اساس باندې دغه ناروغي موږ دی وي تقلابي ناروغي په قطار کې شاملو.
ها یعنی پوخا به خلکو سخت کارونه کول، بسګری دی قانی به کولا یا مثلا موټر یو داشان نو ډیر قدم به وه ګرځیدل به اوس بخی دا ژوند عجیب او غریب د ماشيني سوی د لکه موږ ژورنالستان شپه ورځ ته ساته قرار ناش په یو چوکي باندې دغه سکه دي چې ډیر خلک نورم دا وظیفي او دا دند دسی بل ډول سولې او تاسو ډیر خې موضوع اشاره وکول چې بل سبب چاغواله هم ده ځکه چې د موږ خلک اوس کړي شي کار کم کوي خو ډوډۍ زیاته خوري نو دغه دلایل دي. ډاکټر صاحب بیا دا شکر یا شوګر دا یو ډول لري یو بڼه لري کنه بیا بیل بیل ډولونه لري د عمر سره څه تړاو لري ډاکټر صاحب؟ جناب
جواد صاحب شکر موږ په دوا غټو برخو باندې تقسیم وو چې یو ته وایي موږ ټایپ 1 ډایابېټس میلیټس او بل څه وایي ټایپ 2 یا دوهم نوا. دا کاملا دواړه یو داسې ناروغي دي چې په ټایپ 1 کې اکثرا دا هغه ناروغي ده چې په دغه ناروغي باندې د اخته ناروغانو عمر د ډیر شو کالو نه کم وي. کتابونه لیکي چې اکثرا هغه مریضان په دې باندې اخته کیږي، هغه اشخاص چې هغوی د بلوغت دورې ته داخلیږي، یو او دویم هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې هغه سکول ایج ته ننوځي، معنا شپږ یا اووه کلنۍ عمر کې دغه ناروغۍ وقوعات ډېر دي، د بلوغت په دوره کې زیات دي. او په ټوله کې کتاب داسې وایي، تحقیقات داسې څېړنې ښیي موږ ته چې ټایپ ون د ډیابټ ناروغي دا هغه ده چې دغه ناروغان د دیرشو کالو څخه عمر کم وي، برخلاف ټایپ ټو ډیابټس میلیټس یا د شوګر دوهمه نوع چې ده، دا هغه ناروغان دي چې د دوی عمر د دیرشو کالو نه زیات وي. دې دواړو کې کاملا فرق دی. هغه مریضان چې هغوی د دیرشو کالو نه کته عمر ولري او یا په ټایپ ون ډیابټ باندې مصاب وي، دوی دپاره مونږه انسولین ورکو په اول قدم کې، به دوی ځکه هغه داخلي پروډکشن یا تولید د هغې مادې چې هغه د شکر د کنټرول باعث ګرځي په وجود کې هغه ختمه شوي، په دې معنا سره چې په وجود کې د پانکراس په نامه سره یوه غده ده او دغه غده د شکر د کنټرول دپاره یو مخصوص هورمون جوړوي چې دغه هورمون د انسولین په نامه سره یادیږي. دغه انسولین د ټایپ 1 ډیابټ په مریضانو کې کاملا دمنځي، نو زما توصیه هغه مریضانو ته ده چې هغوی د دیرشو کال څخه عمر لري او هغوی باید انسولین واخلي، او انسولین نه غیر د دې قطعا چاره نشته. د دنیا په یو ګوټ کې هم د دوی لپاره بل یوه داسې څه نه دي رامنځته شوي چې هغه بالفرض د انسولینو ځای ونیسي او هغه موږ دوی لپاره تجویز کړو. او هغه مریضان چې برعکس په ټایپ 2 ډیابټ باندې مصاب دي، په دوی کې دغه مواد چې هغه د شکر د کنټرول باعث ګرځي، یعنی په دې معنا سره موږ په طبي اصطلاح کې ورته انسولین وایو، انسولین هغه مواد دي چې هغه د پانکراس په واسطه افرازیږي او دغه مواد بیا د شکر د کنټرول باعث ګرځي. په دغه مریضانو کې چې هغه په ټایپ 2 شکر باندې اخته دي، جو دا مریضانو کې یو څه په نسبي شکل د دې تولید موجود دي، نو په شروع کې دغه مریضان د اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټونو سره جواب وایي، په دې معنا سره کېدلی شي موږ دغه مریضان د ټابلیټ په واسطه باندې کنټرول کړو او د عمر په وروستنیو لحظو کې ممکن دی دوی بیا هم انسولینو ته ضرورت پیدا کړي. نو کاملا فرق لري دواړه ټایپونه، یو ته وایي موږ ټایپ 1 او دویم ته وایي موږ ټایپ 2.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، دلته د فیسبوک پر پاڼه هم یو شمېر اوریدونکي لرو چې دا اوس تاسو خبرونه موږ تاسو خبرونه اوري. شریف بشار دا د ناروغۍ د علتونو په اړه پوښتلې دي، تاسو ځوابونه ورته ورکړل. خوشحال نیازی صاحب تاسو نه پوښتنه کوي چې د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، په دې اړه ډاکټر صاحب در سره وروسته وغږیږي معلومات به درکړي درته. او رحمت الله خان تاسو دا پوښتنه کړې چې دا ناروغۍ علاج لري او کنه، او خوس که په ترتیب راحکته سو. یو بل اوریدونکی د ال چې د سٹار کرکټ کلب په نامه د پاڼه لري، خو په صورت پښتنه دا کړی چې د شکر ناروغي د پیژندلو کومې نښې نه خاني دي، یو سو کچیر ته د شکر ناروغي ولري یا د ناروغي په رواني څه ډول لمړنۍ نښې نه خاني دي، او بل اخر بیا د وخت په تیریدو سره هغه کومې غټې نښې نه خاني دغه ډول ناروغان لري؟
جناب جواز صاحب، د شکر ناروغي دا تلور د تلور قسمه د دې هغه په اصطلاح تشخیص مون کولای شو په تلور او طریقو باندې. یو هغه مریضان دي چې هغه بل پر پوینه کې د ګلوکوز اندازا د نورمال حد زیات شي، دوی ته تشې لیتیازي یا ادرار اندازا دا چې ډیریږي او دوی د خپل ادرار د زیاتوالي څخه شکایت کوي. دوی پښتو کې تقریبا توزل خالي ادرار د پاره دیږي په ورځ کې، حتی زمون کلینیک ته ډیر داسې مریضان مراجعه کوي چې هغوی په مختلفو الفاظو خپل دغه مشکل مونږ سره شریکوي. خو یو عمده مشکل، یو عمده نښه یې هغه د خالي ادرار یا د تشې لیتیاز زیاتوالی دی. بیا سر داسې مریضان مونږ ته راغلي دي چې هغوی وایي زه په دفتر کې د خپلو ملګرو سره ناست وم او د څو وارې ادرار دپاره ولاړم، ما ته یې توصیه وکړه چې د خپل د شکرې ناروغي چک کړه، همداسې و چې هغوی د شکرې په ناروغۍ باندې رښتیا هم اخته وو. یوه عمده او اساسي نقطه البته نښه یې هغه د ادرار زیاتواله دی
او بخیر کلګزر اکثر په دې لنور رڼا واچوي چې ها ادرار زیاتواله سو سو زله تک مثلا کچیر ته د شپې سو زله سړی لاړ سي سړی خو د سکم شمیره چې خلکو ته د خطر یو نه خسي ک دومره لاړ سي یا د ورځې مثلا په څومره ساتونه کې سو زله سړی تشناب ته لاړ سي یا د تشمیتیازو لپاره لاړ سي چې سړی پوي سي چې کدي شدا یو نه خي
تبینه چې د ادرار زیاتواله موسمی انخ لري په دې معنی سره وړي کې زمونږ زیاتره مریضان چې هغه خوله ډیره ځای کیږي نو تشناب ته تګ یا ادرار د دې کم نه برخلاف په ژمي کې د دې ادرار په تګ په شکل معمول یا فیزیولوژیک شکل باندې زیات وي او په مجموع کې د دې دواړو فاکتورونو سره په څنګ کې هغه مریضان چې هغه په شکرې ناروغي باندې اخته دي هغه په خپل ځان باندې پوهیږي هغه خپل د چای او تناسب یا د خپل انپوټ د اوبو یا بل څه دغه به خپل تخمین کولای شي
لکه درې ځله څلور ځله پنځه ځله دغه شي
او دغه تقریبا هغه د مریضان په کلینیک ته مراجعه کوي چې هغه وایي چې د شپې لسواری تشناب ته لاړم پنځه لسواری حتی بعض مریضان د شمیر د تعداد د نه خود په نامه باندې راځي چې بیخي ډیر زما تشناب ته نو دوه درې ځل هم مونږ کولای شو چې په دغه کټګوري کې واچو دویما ډیر عمده نه جناب جواد صاحب د شکرې د ناروغي هغه په مریضانو کې تند ده ډیر زیات دغه مریضان تند لري او تګی کیږي ډیر زیات د دې سترګو په دې کې مخشوشواله رامنځته کیږي اکثره مریضان مونږ کلینیک ته مراجعه کوي جناب جواد صاحب هغه عمده مشکل هم دغه وایي چې ډاکټر صاحب ما ته خړ د سترګو دې مخشوشه وای دی یو څو چیزې ګورم راته څنګه ښکاری تا خړ خړ راته ښکاری او بل ډیر عمده او اساسي نقطه او اساسي نښه د شکرې د ناروغي هغه د وزن کمښت دی زمن کلینیک ته ډیر زیات مریضان راځي چې وی وی ډاکټر شدما ډراماتیک شکل باندې خپل وزن د لاسه ورکړ په دې معنی سره چې یو پنځه میاشتې مخکې بل پر دومره کیلو ما اوس دغه پنځه میاشتې کې ملي کیلو خپل وزن د لاسه ورکړ خو ډیر هم د نخې یو د دینا هغه د تشو میتیاز زیاتواله د تن دی زیاتواله د دید مخشوشتیا د وزن کمښت زمنن په زنانو کې د ابورشن مسله د اړې رضاعت مهمه ده یاد سخت زیات تر مې د زمونږ هغه سکتونه کوي بل فرد ان ابورشن ورته موږ وایو یا نه معلوم سکتونه د هغه ځای باندې شکر ناروغي لپاره ولټول شي او زمنن هغه مې دي چې او وي وي د څلور کیلو څخه په اوسط شکل زیات وزن لرونکي معصوم تولد نو دا خزي هم احتمالا په ديابت باندې د اخته کیدو چانس لري یا ممکن په ديابت باندې اخته وي او د ديابت لپاره وټلټل شي د مخبلي ساهو انثانات دا ډیر زیات مهم دي زموږه خوين دي زموږه ماين دي هغه هم ته په دغه لوه کې ډیر زیات مراجعه کوي او د مخبلي ساهو یا د وجاینل انفیکشن یا د خارښ دغه ساهو څخه شکایت لري راځي او جلدی انتانات جناب جواد صاحب دا ډیر زیات مهم دي په پوستکي کې مختلف قسمه انتانات مداخله کوي هغه یو عمده شکل دی د نخو دی
کله
چې عمده او اساسي نخ جناب جواد صاحب هغه په خو کې د زخمونو درامل څخه کیدو دا یو ډیر مریضان من ته داسې راځي چې هغه په خپل زخم یې یا په لاس کې زخم یې هغه زر نه کیږي یعنی د زخم زر نه رغیدنه یا التیام دا یو بل ډیر خنخه دا او زیاتره مریضان په دغه اشکالو کې موږ ته مراجعه کوي خو یو بل ډیر هغه شکل د ډیابت کې دی یا د شکرې د ناروغي وایم په بدبختانه یو تعداد داسې مریضان دي چې برخلاف دغه ټول پورتنیو نخو چې دا موږ ته یاد وکړه دا یو هم پکې نه تا سره قطعا نه مني چې په ډیابت باندې یا د شکرې په ناروغي اخته یم کله چې موږ د دې د کووینه کې د ګلوکوز سویټ عینو دا د نورمال اندازې څخه څو چنده لوړی او بل فرض دوی موږ سره په دې هغه کې چې زه په شکر نه یم اخته یعنی نه یم نه په اسیپټوماتیک شکل وی دوی عارضی نه دوی کوم مشکل په خپل وجود کې نه ساتي خو دوی هم په ډیابت باندې اخته ای او دغه ناروغي څخه او حتی په دې وخت کې دغه ناروغان تشخیص کیږي چې دوی کمپلیکیشن یا اختلاط ورکی په دې معنی سره چې زیاتره ناروغان چې زموږ سره په شفاخانو کې بستر کېږي د قلبي عملې په بیس کې قلبي عمله یا هدفي کور ته پیدا شوی چلنګه وپلټو دای په ډیابټ باندې مچاب یا د کومې بل ناروغۍ لپاره د بستر په شفاخانه کې لکه بل پر اپنډکس مشکل ورته پیښ شوی او هغه د موږ وپلټو یا کوم بل عملیات بټی کوي موږ چې د وپلټو د په ډیابټ باندې اخته وي او راځي یعنی دوه نوابان موږ په تاب کې تقسیم او یو هغه مریضان دي چې هغه عارضي دي دغه اشکال لري بل هغه مریضان دي چې هغه اصلا خپل ځان کوم اب نارمل کې نه ګوري خو مګر په دیابت باندې اخته وي
او ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو په اجازه یا سو ټلیفون نه به هم واخلو اختر حسین شنوار صاحب لږ زره منتظر پات سب تری بخنه غواړو شنوار صاحب خبرونه ته په خیر اغلی ستړی مو شي څه پختنه لري
السلام علیکم ڈاکٹر مجاہد جواد سے پتا ہے ڈاکٹر صاحب بیٹا استاد احمد ڈاکٹر تو دو سلام و احترامات
وعلیکم السلام دیر مننا چھ پختن لری شنوار صاحب
جو ہو پختن ادا لرم چھ مطلب تقریبا سلو کالو نا ما تہ پتا چھ جو شوگر بیماری ما ہاں مجاہد جواد سے چھ سمرا جو خی علاج کو ما اب ابرا رہا تھا شوگر واغ جات کا رجنا شوگر جاتی گی ڈیر خخ ڈاکٹران نہ نامور ڈاکٹران نہ ارجن اکوما خلط کے راجی انسولین وہ ہم چار دیش او ما خام دیش تقریباً چھ گولے متن ہر قسم روزانہ جاری تقریباً چھ لس دو لکا لونا معلومی نقصانات اور معلومی مطلب ورزش نہ ډیر خلک پاره نه کاول زه خپل دومره شي ګرفس کوم ډاکټر مجاهد جواد چې به هغه ځا شي ګرفس کوم او بل څه شوګر غټ نه خدای مجاهد جواد چې زه په تدی سو دي کړه اکثر پټینشن کی صورت زیاد ہوگی چې سار د خو بر سړی پیسې د کارو سړی هغه صحت ډیر خي او مطلب راغی او پټینشن کی 24 ګنټه هغه پټینشن کی چې هر وخت هغه په خوته دي سوځي وي پیاز یې تشې دي ته ناراضي زخمونه زر زر نه خکېږي او اوس زه او ډاکټر له ورته ما هغه زه دې شکر گزار یم چې هغه ډاکټر اشپتو اشپت اشپت ډاکټر اشپتین نو مې په سپین دي باچاتا کار کوي
جماعت یاد کا منگ تدین جماعت لاند چولی خرچ دل یو وقت منگ تداغا را یاد کری خدا خدا سر ٹوکا کوم اخوس وس خبر ادا د چت دغه وای کوم خاص پختنه خو نه لري زه خوډی خوشاله سم زکه چې ډاکټر صاحب په وغه کې د او اوردونکو په پوښي چې مستقیما د کسو غو ناروغ وي د ناروغ هغه تابه خپل تیر سوي دی او تی ویني منګ ډاکټر صاحبان خو په کتابونو کې لولو او ګوري نو ډیر مننه چې دا ټول هر څه موږ سره شریک کړ خو اس کوم خاصه پختنه کلري نو ډاکټر صاحب نه پختنه کولای شي او ډاکټر صاحب کته د شنواری صاحب نه کوم پختنه لري سم مشوره ورته لري نو دا خو یو خو وسیله ده چې تاسو دواړه سره یو بل سره وغږیږئ اجازه
ډاکټر صاحب السلام علیکم
علیکم السلام جناب شنواری صاحب کوم پختنه دي مطرح کړم سره چې تاسو ته په مورید کې رڼا
نو ډاکټر صاحب ما خدا تاسو سر کې مان د ته زیر از څومره خې لاس کوم چې پیښت هغه باندې نه پیګت زیر دا ما ته څه پیدا را کی څه هغه را کی لکه دې ستړې او ستومانه ما ګرځې دا نه سما صورت په خوګي کې تش میتیاز دې راځي په ټول افات تلو ستبینا سوځي دې نه پیروما مطلب بس شوگر بیمار ویسی ڈاکٹر سے لکھا هغه عام انسان غوندې زندگی او ژوند یې نه وي. زه زړه خپې هغې په بد اورځي او خپې د هر څه سبب دودي که لږه روټۍ ډېره وخوري طبیعت یې خراب وي، چې کمه وخوري وږی شي طبیعت یې را خرابېږي او خوله خوله رانه ډېره زیاته درېږي.
فکر کوم چې نواری صاحب تر ټولو غټه پوښتنه دا ده چې دوه ویشت کاله رئیس شلو کالو رئیس درمل خورم دوا خورم خو هغه څه ډول چې لازمه ده هغه څه خوالی نه راځي. سر ډاکټر صاحب څه مشوره ورته لري؟
جناب جواد صاحب، ډیابت یو داسې ناروغي ده چې د دې تداوی باید مریض د ژوند تر اخرۍ ورځې پورې وکړي او یوازې دغه تداوی په دریو برخو باندې مونږ تقسیموو. د هر مریض لپاره غواړو درې عمده توصیې هر یو مریض ته مونږ هغه تجویز کوو. چې یو د هغې له جملې څخه جناب جواد صاحب د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده، په دې معنی سره لکه مخکې مونږ ویلي د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو اساسي ترین فاکتور او یا یو اساسي ترین علت د فزیکي فعالیت کمښت دی. دویم عمده او اساسي فاکتور یې مونږ مخکې یادو کړ چې چاغوالی دی او د شکرې د ناروغۍ فامیلي تاریخ کې موجودیت دی. د وینې د غوړو زیاتوالی دا ټول هغه فاکتورونه دي چې دغه ناروغۍ دپاره په تاپ کې لاره جوړوي او دغه ناروغۍ باندې کې څوک اخته نه وي اخته کوي. خو وخت چې یو مریض په دغه ناروغۍ باندې اخته شو زموږ کلینیک ته مراجعه وکړله، نو مونږ غواړو دلته درې عمده او اساسي نقاط وروپیژنو. یو د هغې له جملې څخه د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده. دی باید په ډېر منظم شکل باندې خپل فزیکی فعالیت وکړي. دغه فزیکی فعالیت مختلف انواع لري او د هر عمر مطابق مونږ دغه تجویز کوو. بل فرض علمي لحاظ باندې باید دغه مریضان کم از کم 150 دقیقې په هفته کې فزیکی فعالیت وکړي،
یعنی وګرځي منډه ووهي.
دغه فزیکی فعالیت 150 دقیقې دی په هفته کې. البته دا باید په هفته کې په مختلفو ورځو باندې تقسیم شي او هر یوه ورځ باید کم از کم دغه تمرین ترسره کړي او تر منځ وقفه باید د دوه ورځو نه کتابونه لیکي چې باید زیاتونه وشي. او که ډېرې وکړي دا نور الا نور بهتره خبره ده. د بودی ډېره زیاته ده، د شکر د ناروغۍ په کنټرول کې ډېر بیسیک او اساسي رول لري جناب جواد صاحب. خو کم از کم 150 دقیقې باید ایروبیک اکټیویټي وکړي، په دې معنی سره چې دی د خپل وجود څخه خوله لاړه کړي او لکه ځغاسته وکړي او یا سایکل وځغلوي یا بالفرض بعضې نور تمرینات چې هغه وکړي د دې د زړه ضربان 50% ډېر شي او یا لا اقل به خوله کړي. نو دا یو د اساسي ترینو نقطو له جملې څخه ده او دغه تمرین دا د شکرې ناروغۍ په کنټرول کې ډېر زیات مهم رول لري. د قلبي ناروغۍ خطر جنابي جواد صاحب کموي، د وزن نارمل ساتي او نور ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې هغه د دغه په واسطه باندې کمیږي. دوهمه ډېره مهمه او اساسي نقطه چې مونږ یې مریض ته تجویز کوو هغه د وینې متوازنه غذا خوراک دی جنابي جواد صاحب. داسې هم ورته مونږ نه وایي چې ته سوچ کافر یې او خوله دې وتړه او هیڅ مه خوره، او داسې هم ورته نه وایي چې ته په هر شي باندې بېبریکه ورشه. نه، دغه د متوازنه غذا اصطلاح پخوا د پرهیز په نامه سره یادېدله او مونږ به مریض ته ویل چې پرهیز وکړه. اوس کتابونه د پرهیز اصطلاح د متوازنه غذا په نامه سره یادوي، په دې معنی سره چې دغه مریضان باید یو متوازنه غذا وخوري او دغه غذا باید هر ورځ د په داسې شکل باندې عیار کړي چې هغه که چېرته دی ډېر فزیکي فعالیت کوي نو کولی شي چې یو څه د داسې شیانو استفاده وکړي چې هغه ډېر خواږه نه وي، او که چېرته بلفر دی فزیکي فعالیت بېخي نه لري، محدودیت یې ډېر وي، نو حتی د ډېرو کمو خوږو شیانو د خوراک هم مونږ مریض کاروو. درېیمه نقطه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده هغه د درملو استعمال دی. درمل باید په شروع کې مونږ مریض ته ورکړو او د کوم ورځې نه چې مریض تشخیص شي باید د ډاکټر د هدایت لاندې خپله درملنې ته ادامه ورکړي. او جناب جواد صاحب، ډېره مهمه خبره دا ده چې اکثرا زموږ مریضان د پرهیز په ارتباط یا د متوازنه غذا د اخیستلو په ارتباط باندې پاتې راځي. دوی دغه متوازنه غذا نه مراعت کوي، خو خوله یې مونږ ته ووایي خو برعکس بیا دی داسې څه خوري چې هغه د د ویني د ګلوکوز او نور هم لا پسې زیاتی او یا د فزیکی فعالیت په ارتباط موږ تجویز کوو. نو دا هم یو داسې نقطه ده چې دوی پکې اکثرا پاتې راځي. خو زیاتره تحقیقات موږ ته دا خبره را په ګوته کوي چې دغه مریضان باید دغه دوه نقطو باندې او یا په دغه درې نقطو باندې ډېر زیات فوکس وکړي تر څو دوی آینده ژوند دغه جنجالونو نه خلاص شي.
کومچې
مخکې ورته یادولي
وکړه. بالکل. یو بل اوریدونکی هم لرو تاسو په اجازه. کشمیر خان له هری پوره. کشمیر خان سړی مشي څه پوښتنه؟
السلام علیکم. السلام جواد صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو ما سه سلامونه اونې چې له تاسو ته محترم د سر سایما مستری اسکر متيګه متخصص کاروش مستغری کنه او مستر صاحب شرافت ته ټول امیدین
کوټه.
سلامونه اونې چې دې وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري کشمیر خان؟
پوښتنه خو دې ما دوه پوښتنه دې لاندې پوښتنه یو پوښتنه ده د سپیر سرت کې مثلا دې شکر ناروغي او شاو ولري دغه سره سره کدي سره ولري اپیز مغرب کې دای باید څه وکي استاکي تدابیر او بل پوښتنه مې ده چې دا دارو درمل مثلا کله خر درمل کنا شو بغیر له دې چې مې ډاکټر سره مشوره وکي مثلا چې نه ځان ته کې او دا دارو درمل کاروي دا په دې ناروغي باندې لور سمره مثلا
ډیر مله کشمیر خان وقت ان شاء الله ڈاکٹر صاحب جواب در کیا مہربانی ڈاکٹر صاحب
زدہ ناروغی تداوی په مورید کې باید جناب ته د توصیه وکم چې دغه ناروغي واځي د شکر په کنټرول باندې نه خلاصه کیږي. دای باید خپل وزن کنټرول کی دای باید خپل نور سیهی چیک اپ وخت تر بلو کی لکه فشار کلوړ وی حتمی ده چې دای باید خپل فشار کنټرول کی غیر مستقیم د شکر ناروغي په بی گراوند باندې مستقیم افیکټ لري دا او هم چې نن د مینې غوړ باید کنټرول کی او دا مریضان باید یو عمومي چیک اپ کال کې وکړي. هغه په دې معنی سره چې د سترګو د ناروغي په ارتباط باندې خپل مشخص د سترګو سپیشلیست ته ورشي او هغه خپل نظر واخلي. د ګردو په ارتباط باندې د قلبي ناروغي په ارتباط باندې نو د فشار کنټرول او د ټول ناروغي دا اصلا یو ملټي ډیسپلینری ډیسیژن ته ضرورت لري. یو داسې ډیسیژن یو داسې تصمیم چې هغه باید په مختلفو ابعادو کې راتاو شي او مختلفو ابعادو نه د مریض دغه ناروغي وڅېړل شي. یوازې په دې باندې نه خلاصه کیږي چې دی خپل د شکرې کنټرول وکړي او هغه باندې بده خلاص شي. نه، دی باید د خپل ټول چیک اپ لپاره وخت تر بله ډاکټر ته ورشي او هغه بالفرض ورسره مشوره شریکه
کړي. مننه ډاکټر صاحب. تاسو هم سوال غواړئ چې پوښتنه لري؟ مهرباني.
جی بالکل ڈاکٹر صاحب، خود دیر تفصیل خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب دا پختنا سوال غواړم څنګه چې تاسو ولې د یو غیر پختنا هم وکړه. اکثر دې مریض کې خلکو کې کمزوري د زیات نه یو څه خبر به متوازن خوراک نه کوي. خو که کوم خلک لکه کم خلک کوچ ډیر وخت پورې دا مریض سره نه کوي، بس هغه خلکو ته کدا مشوره ورکړي کې مثال کې کوم یو کس چې هغه شل کال پورې هغه شوګر مریض دی تر هغه دوایان یې خوري، یا خدا چې هغه وخت کې یعنې دومره ارته چې تېره شي دې نه بعد کوم داسې ټیسټونه دي چې هغه کول پکار دي هغه ته چې هغه خپل ځنه هغه حسي برخې وګوري هغه باندې د شوګر څه بد اثر خو نه دی چېرې. دویم خبر ده چې کم چونکې د دې جسم کې کمزوري راځي نو کم دغه ټیسټونه مثال جنا وایټامین چې کوم دی هغه کمی دی نو دا هغه خپل ضروري دی په دې باندې موږ لږه اګاهي او معلومات ورکړل کېږي.
هلو
بني او غاګ دیو ډاکټر مهرباني.
دا کوم ځان چې هغه د شکرې د ناروغي څخه شکایت لري او هغه رنګ دی د ناروغي څخه نو دی یو ټارګټ رینج لرو د دې لپاره او هغه مریضان چې هغه بالفرض مونږ یو تداوی دوی لپاره تجهیز کو، نو مونږ په لومړي قدم کې کله چې د فالو اپ لپاره راغواړو هغه ټارګټ رینج سره دغه مریضان باید مونږ مقایسه کړو. په دې معنی سره چې احیانا یو مریض مونږ ته مراجعه وکړي او د دغه د وینې د شکر اندازه په هر حد کې وي، معنی چې د 130 نه لوړ وي، که دا 150 وي، احیانا 200 وي، 300 تر 400 حتی تر 600 پورې هم داسې مریضان شته چې زموږ کلینیکونو ته مراجعه کوي. نو دوی باید مې د دوی دغه د شکرې اندازه البته په نهره باندې دا باید د 80 او 130 منځ کې وساتو. ملي ګرامه پر ډیسی لیټر دا یو واحد لري چې په دغه حد کې وساتو، او هغه مریضان چې هغوی د خوراک وروسته 2 ساعته ورته مونږ 2 ساعته د خوراک وروسته دوی دپاره شکر معاینه کوو، دوی باید د 180 څخه ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه د دوی د شکر اندازه ښکته وي. یو بل ډېر مهم ټیسټ چې د دوی دپاره مونږ تجویز کوو هغه مونږ د ګلایکیټډ هیموګلوبین په نامه سره یادوو، په دې معنی سره چې یا ایچ بي اے ون سی ورته وایو. دا هغه نوع هیموګلوبین دی په هر اندازه چې یو مریض د شکر اندازه لوړی په هماغه اندازه باندې دی ډیر لوړ راځي، او حتی په شروع کې موږ باید هر مریض ته ورته تجویز کړو او وروسته د هغې څخه هر درې میاشتې کې باید دا وکتل شي. دغه ټیسټ د مریض په پروګنوسیس یا د مریض په انځارو یا د مریض په عاقبت باندې مستقیم اثر لري. په دې معنی سره چې هغه مریضانو کې چې دغه ټیسټ اندازه کمه وي، معنا او مفهوم دا دی چې دغه مریضان محفوظ دي او دغه ناروغي د جنجالونو څخه په امان دي. مګر برعکس هغه مریضان چې هغوی دغه ناروغي دغه ټیسټ اندازه چې موږ ورته ایچ بي اے ون سی وایو یا ګلایکیټډ هیموګلوبین په نامه سره یادیږي، د دې اندازه که ډېره وي نو معنا دا چې دغه اشخاص یا دغه مریضان دغه ناروغي د مستقیم اثر لاندې دي او خراب یا بالفرض بد انظار یا پروګنوسیس لري.
کور ودان رسب او بخې دې زیات تاسو په خبر مه هروي. یو بل اردون کې چې لږ زیات منتظر پات عمر نوح لکی مروت نه د دې پښتنه مخ به تاسو ځواب ورکړي. مهرباني عمر نوح رور سړی مشي. عمر نوح تاسو غاغوري؟ ها عمر نوح رور سړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري عمر نوح رور؟
تاسو ټول ته بالکل ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو څه پوښتنه دي.
ها په سترګو وایم مهرباني.
یو پوښتنه هم دا ده چې مشکل مریض لپاره کورونا
د شکر ناروغي لپاره کورونا علاج
یا به ترين علاج څه د کورونا علاج؟
ها ها کورونا علاج صحیح. بل پوښتنه؟
زه پوښتنه نه ده دا موږ جواب صاحب چې د نن سره خدا غږ راغلي دي د مشینان راغلي دي په 2000 کلدارې په 2000 کلدارې باندې د 70 مریض ټیسټ کیږي، په دغه یو بار په کار دا کنه دا په کار.
ها ډیره ښه پوښتنه دی. وکړه کور دی ودان وګ دی بس ډاکټر صاحب ته معلومات درکې. ډاکټر صاحب مهرباني.
جناب جواد صاحب د دغه مریض د سوال په ارتباط باندې زه باید داسې وایم چې دغه ناروغي د ژوند سره یوه تړلې ناروغي ده، او د ده په اصطلاح کورنۍ علاج مونږ هر مریض ته تجویز کوو، او دا ډیر مهم بخش مونږ د تداوی دی د کورنۍ علاج چې باید مونږ یې مریض ته تجویز کړو او مریض په هغې باندې وپوهوو چې دا ډېره زیاته فایده مند پروګرام دی چې هغې څخه غیر مستقیما مونږ د ده دپاره مخکې یاداوري وکړه چې یو د هغې له جملې څخه په کورني علاج کې هغه د متوازن غذا خوراک دی، او دوهم د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده. دغه ډېر زیات مهم اساسي نقاط دي جناب جواد صاحب. که چېرته یو مریض په خپله همدغه دوه نقطو باندې بالفرض کار وکړي. زه وعده ورکوم چې په چېرته ډېره اختلاسي یا ډېره پرمختللې ناروغي نه وي، نو دوی دپاره همدغه دوه نقاط چې د کورني علاج دی دسې ورته نوم ورکړي، دا ورته کفایت کوي او ممکن دی هېڅ درملو ته اصلا ضرورت پیدا نه کړي. او یا موږ داسې ووایو چې دغه کورنی علاج چې د ده په اصطلاح باندې دا یو داسې خبره ده چې دا د درملو ځای نیسي، او که چېرته دی په صحیح شکل باندې دغه دوه نقاطو ته پاملرنه وکړي، نو یا خو به د درملو اندازه کمه شي او یا به بیخي ورته موږ درمل بند کړو. دوهمه پوښتنه د هغه مشینانو وکړه چې هغه د شکر د ټیسټ یا د ازموینې دپاره په کار وړل کېږي، چې هغې ته موږ په طبي اصطلاح کې ګلوکومیټرز وایو. دا مهم دي، دا اساسي دي او دا ډېر زیات ضرور دي. حتی زما تجویز دا دی چې هر مریض به ځان سره په کاله کې وساتي او په دې باندې وخت تر بله خپل د شکر اندازه معلومه کړي. بدبختانه زه جنابی جواد صاحب درته وایم چې یو تعداد مریضان چې هغه زموږ کلینیک ته مراجعه کوي، هغه په میاشتو حتی کال کې هم خپل شکر نه چک کوي، او یو ځلې چېرته چک کړی هغه نورمال راغلی. بیا هر چاته هغه ښیي چې زما شکر خو دومره و دومره دی نه. اصلا دغه د پانکراس په نامه یوه غده ده په وجود کې، او دا هر لس دقو کې د خپل وینې اندازه هغه چک کوي، که لوړې نورمال ته راولي او یعنې ښکته کوي او که ښکته یي معنی پورته کوي. زما تجویز دا دی دغه مشینان مهم دي، ضرور دي، اهم دي. دا به ځان سره وساتي وخت تر بله خپل بلډ ګلوکوز یا شکر چک کړي، او که لوړ وي نو د خپل مالک ډاکټر سره ارتباط ونیسي تر څو پورې سم تجویز ورته وشي او
او ډیره مننه. او اختر حسین شنواری صاحب بیا زنګ وهلی او زموږ پروډوسر صاحب ته ویلي دي چې ډاکټر صاحب ته ووایه که لږ زر په دې اړه رڼا واچي چې دا متوازن خواړه یا متوازنه غذا یعنی څه. په دې اړه خو په تېرو ډېرو خپرونو کې غږېدلی وو، خو بیا هم ورته په لنډه توګه وایي مهرباني.
ما مخکې اشاره وکړه چې په دغه مریضانو کې د وینې د ګلوکوز سویه لوړه وي، لذا دغه مریضان باید هغه غذایي رژیم چې په هغې کې په خلص شکل به داسې ووایو چې د قندي موادو مقدار زیات وي هغه باید کم وخوري. او بالفرض که چېرته دغه د قندي موادو مقدار په کې کم وي، هغه کولی شي چې په متوسطه اندازه وخوري، او هغه چې بیخي قندي مواد نه لري نو هغې څخه په زړوره توګه استفاده کولی شي. او یا که په بل اصطلاح زه ووایم، هغه مریضان چې زمونږ هغه بلډ ګلوکوز د هغه کنټرول وي، مانا چې د 130 او 80 ملي ګرام په ډیسی لیټر منځ کې وي، نو کولی شي چې دا د هر قسم غذایي رژیم څخه استفاده وکړي. زمونږ د تداوي د پلان یوه اساسي نقطه دا ده چې مریض باید موږ نورمال لایف سټایل ته راوګرځوو. مریض باید دا درک کړي چې زه یو نورمال شخص یم او د یو نورمال شخص باندې ژوند وکړم. لذا د خپل تمرین ته دی ګوري، که چېرته فزیکي فعالیت زیات وو نو کولی شي چې ژوره توګه د دغه موادو څخه استفاده وکړي. او که احیانا داسې وي چې بلډ ګلوکوز کنټرول وي، کولی شي چې د هر قسمه غذایي رژیم څخه د په استثناء د ډېرو زیاتو خوږو لکه هغې څخه ځان وساتي او استفاده ورنه ونه کړي.
کور ودان. ډاکټر صاحب سیمی، تاسو هم که وروستۍ خبرې لرئ، پوښتنه لرئ، نظر لرئ، مهرباني.
جی بالکل، پوښتنه خو دا لږ خدای چې وخت ډېر کم دی، خو بیا هم ډاکټر صاحب چونکې کم حمله دار ښځه وي، هغوی کې لږ مشوره ورکول غواړي. خاص کر موږ پښتنو کې اکثر خلک چې کم دی هغه دومره پام نه کوي دې شي ته، نو که هغوی ته مشوره ورکول غواړي چې حمله داري کې هغوی کله پکار دی د شوګر ټیسټ وکړي، او بیا هغه نه بعد یا د غټ ماشومان چا پیدا کیږي دا یو نخه ده که نه ده چې ښځې ته شوګر مرض دی په ماشومانو کې، په دې باندې موږ لږ شان ته رڼا
واچوله.
جناب جواد صاحب، ډېره مهمه او کلیدي نقطه ده. زمونږ یو تعداد میندې چې هغه چاغ دي، په دې معنی سره چې د وجود وزن زیات دی، دوی د ډیابټ د خطر لاندې دي، او یا فزیکي فعالیت کم دی، او درېمه نقطه دا ده یا د شکرې د ناروغۍ فاملي تاریخچه لري. دوی باید مخکې د حمل د اخیستو نه معنا د باردار کېدو څخه تر مخه دوی باید خپل بلډ ګلوکوز یا د وینې د شکر اندازه معلومه کړي. که احیانا لوړه وه باید د حمل اخیستو څخه جلوګیری وشي. یعنی په دې معنا سره چې دا باید د یو پلان مطابق صورت ونیسي په اساساتو کې، هغه مریضانو ته چې هغوی د شکر د خطر لاندې وي، لکه مخکې ما یادوري وکړه چې هغه چاغ وي او یا فامیلی تاریخ د شکر ولري او یا فزیکي فعالیت کم وي، نو دوی باید یو پلان مطابق دغه خپل حمل واخلي. او احیانا حمل واخلي نو د حمل اخیستنه کوم مزاد استباب یا تاواني شه نه دی، ټولې میندې چې هغه په ډیابت یا د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی خپل لکه ماشوم اخیستلی شي، د ماشوم په راوړنه کې کوم مشکل نشته، خو منتها کنټرول په کار دی او درست کنټرول په کار دی تر څو پورې چې ماشوم خپل ولادت وشي صحیح دغه، او ماشوم ته کوم د انتقال په دغه وخت کې کومه خاصه خبره نشته، او فقط دوا او درمل دي درست استعمال یې کوم مشکل ورته ان شاء الله نه.
نو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سایمی له تاسو نه. تاسو زه پوهېدلم چې نن لږ ذره بوخت وي او په کور کې ځینې مسالې وي او کور کوچنیان هم ناروغ او خدای دې هغوی هم ښه کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو هم که وروستۍ مشوره وروستۍ خبره لرئ نو د خپرونې یوازې یو یا دوه دقیقې وخت پاتې ده او خپرونه به راټوله کول. خیره په دې هیله چې اوریدونکو زیات ترې زده کړي وي.
ما یو د اساسي نقاط نه دا ده د هغه مریضان چې هغوی د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید دغه مریضي یو لاوبالي مریضي ونه ګڼي. په دې معنا سره چې یو تعداد داسې مریضان دي چې هغوی په ابتدا کې فکر کوي چې زه جوړ یم، بې تفاوته پاتې کېږي، او وروسته یو داسې حالت ته ننوځي چې هغه بیا د ده لپاره یو جنجال ګرځي. زما خلاصه مشوره هغه مریضانو ته چې هغوی په شکر باندې اخته دي همدا ده چې د خپل نږدې ډاکټر سره وخت تر بله ارتباط ونیسي، خپل درمل صحیح وخوري، متوازنه غذا ته توجه وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، او دغه مریضي یو لاوبالي مریضي ونه ګڼي. دا
یعنی لوبه ونه کړي، د دې ناروغۍ سره لوبې ده، د لوبې ناروغۍ نه ده، نو دا نو باید ډېر جدي ورته وګوري.
جدی باید ورته په جدي توګه باید دا تعقیب کړي تر څو پورې دا د دې مریضۍ نه خلاص شي. او هغه مریضان چې هغوی په شکر باندې نه دي اخته، هغوی ته زما توصیه دا ده چې فزیکي اوساخ دي، البته فامیلي تاریخ لري، خپل فزیکي فعالیت وکړي. کتابونه لیکي 85% فزیکي فعالیت د یا تمرین د شکر د ناروغۍ په مخنیوي کې رول لري. 85% جناب جواد ته ډېره لوړه کړي ده. لذا زما توصیه هغه مریضانو ته چې هغوی شکر باندې نه دي اخته مګر هم د شکر د ناروغۍ د خطر لاندې دي، هغوی باید متوازنه غذا بیا وایم وخوري او ضمناً پور کې تمرین وکړي تر څو دغه ناروغۍ رامنځته کېدنه په دې کې په تاخر ولویږي او یا بېخي پور باندې اخته نشي.
ډېره زیاته مننه کور د ودان ډاکټر صاحب الله دې ونازوه. یوه نړۍ مننه چې د ټي وي بلنه مو منله. په دې خبرونه کې مو خپل پوهه تجربه له موږ سره شریکه کړه.
تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو موقع راکړه او د اوریدونکو نه هم مننه چې موږ سره تر دې دمه په دې خبرونه کې شریک وي. موږ غږ اوریدلی
مننه ډیره زیاته مننه درنو قدرمنو اوردونکو. دیوا ډاکټر خبرونه وا کوربه ز مجاهد جواد ما د میام کار موږ سره ډاکټر سایمه وا او زموږ پروډوسر را سمینا احسان وا. د تاسو ټول نه یو نړۍ مننه. کامیاب، سوکاله، خوشاله او روغ اوسئ.
وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.